سلامونه د افغانستان په وخت د مزګر شپږ بجې شوې. تاسې ازادۍ راډیو ته غوږ یاست. مخکې تر دې چې د نن ورځې د خبرونو مطالبه تلا شو خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما پر طالبان غږ کړی چې د بشري حقونو په برخه کې خپل نړیوال مکلفیتونه ومني. په یو بیان کې چې یونما نن د بشري حقونو د نړیوال ورځې په مناسبت رسنیو ته استولي پر افغانستان له واکمنو چارواکو غوښتنه شوې چې د بشري حقونو نړیوال مکلفیتونه په ټول افغانستان کې د ښځو، نارینه وو، انجونو او هلکانو د اوسنیو او راتلونکو نسلونو د خوندیتوب او هوساینې د کلیدي عنصر په توګه مني. د نن د دسمبر لسمه د بشري حقونو نړیوال ورځ د زموږ حقونه زموږ راتلونکي هم د اوس د ورځې څنګه عنوان دی. دینما په بین کې د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو د سرمنشي د زنګړی استازي روزا تومایبا له قول ویل شو چې نوموړی وایي په خوښنی سره مونږ په افغانستان کې په دوامدار توګه د برعکس وضعیت شایدانی د نوموړی په وینا د امنیت په برخه کې له خګنی او د وسلوال توتیر خالي له کمخ سره سره د بشري حقوقو خوندیتوب پوګد محل او خطرناک ډول د منځتلو په حال کې دی. میرمن اوتومایبا وایي د دې وضعیت په ډیر زیان خزي او انجونی ګاللې دي. د سالنګ لوی لاره د دوونو لپاره د مسافرونکو موټرو پر مخ تړل شوی ده. د طالبانو د حکومت د فوډامي وزارت پرون په خپل اکسپړه په بین کې ویل چې په تیرو سورزو کې په سلګونه کې په سالنګونو کې د پرلپسې واوره او توپانونو او د لارې په فرعي سړکونو کې د واوري او کانګال د زیاتېدو له کبله د لوی لاره د ټرافیکي ګڼې ګوڼې وړتیا نه لري، نو ځکه لوی مسافرونکي بسونه، فلن کوچونه او لوی مسافرونکي او بارونکي موټر د مرغومي یا جدي تر سلور مینیټې پورې به د لار د تګ را تک اجازه لري، خو کوچني مسافرونکي تیز رفتار موټر له دوړخو پر دې لارې تګ را تک کولای شي. د بی سرحده خبریالانو ټولنې یا آر اس اف د ارزو تلویزیون د وو کارکونکو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. آر اس اف د طالبانو د اقدام د نه منلو وړ بللې او غندلې ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مامورین د لیندې په سوار لسمه د ارزو تلویزیون ودانۍ ته ننوتل او درازې ورته مهر لا کړه. د وزارت تورو لګو چې ارزو تلویزیون له بهرنیو رسنیو سره اړیکې لري. او رسې خبرم دا چې د سوریې په پلازمینه دمشق کې نن سهار د ویدرنې چاودنې غږ واورېدل شو او دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې اسرائیل په سوریه کې د بدلون په دوام د سوریې پر پوځي تاسیساتو پرلپسې هوای بریدونه کوي. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په بریتانیا کې دی نن په بیان کې ویل چې اسرائیلو د سوریې تر ټولو مهم پوځي تاسیسات له منځه وړي دي او د ګولان په لوړو کې چې اسرائیل اشغال کړي اسرائیل سرتیري هالینزون ته نږدې ځای پر ځای شوي دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شي. افغانستان کې د بشري حقوقو پر نقص دی وکی
د چشي بشر حقونه دلته اصلن بشر ستنه دي. بشر حقونه چیرې دي؟ موږ دلته نفس نه سره ستنه.
په دې خبرونه کې به د افغان جنې واندې هم د سره شریک کړو.
د سټو تروازې زموږ په مخ باندې شوې د دې پریکړې له مخې به د عامې روغتیا خدمتونه د مېرمنو لپاره محدود شي
او د افغانې پر وړاندې د ډالرو د بیې په لوړېدو سره د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي.
په دې وروستیو کې د خوراکي ځای اموالو نرخونه جګ شوې دي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو نړیوال مکلفیتونه ومني. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د بشري حقوقو د نړیوال ورځي سره مهاله پیو علامه کې ویلي چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو خوندیتوب په اوږد مهال او خطرناک ډول لمنځتللو سره مخ دی. نور جزئیات پر راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي په دې هیواد کې د بشري حقوقو خوندیتوب په اوږد مهال او خطرناک ډول لمنځتللو سره مخ دی. خود طالبانو حکومت وای د محکمو او امر بالمعروف وزارت لوري د ټولو خلکو حقونه تضمین کړي. یوناما د بشري حقوقو د نړیوال ورځې په مناسبت په خبره کړي اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې په ټول هیواد کې د ښځو، نارینه وو، نجونو او هلکانو د وسنیو او راتلونکو نسلونو د خوندیتوب او هوساینې د کلیدي عنصر په توګه د بشري حقوقو نړیوال مکلفیتونه ومني. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا او تنبایواله قول ویل شوی چې نوموړي وایي په خواشینۍ سره موږ په افغانستان کې په دوامداره توګه د برعکس وضعیت شاهدان یو. د نوموړي په وینا د امنیت په برخه کې له خګنې او د وسلوال تاوتریخوالي له کمښت سره سره د بشري حقونو خوندیتوب په اوږد مهال او خطرناک ډول د لمنځتلو په حال کې دی. میرمن اوتان بایوا وای د دې وضعیت زیان خزي او نجونی ګالي. د یونامه په اعلامیه کې راغلي چې د حاکمو چارواکو یعنی طالبانو د بشري حقونو ریکارډ په ځانګړي توګه د ښځو نجونو پر وړاندې د دوی سیستماتیک تبعیض په ګوته کوي چې د زده کړو او کار په ګډون د ورځني او عامه ژوند له ډیرو حقونو څخه بې برخې شوي دي. یو شمیر افغانان هم وایي اوس مهال په افغانستان کې نه یوازې د میرمنو بلکې د ټولو وګړو حقونه تر پښو لاندې کیږي. د کندهار یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د چشي بشر حقونه دلته اصلا بشر ستنه دي بشر حقونه چیرې دي؟ موږ دلته نفس نو څخه اخیستلی ته پاتې سول چې موږ بشري حقونه ترلاسه کړو. دلته فقط طالبان ژوند کوي او یوازې هغوی حقونه لري. دلته نه ښځې نه نارینه یو هم حقونه نه لري. هر ورځ ورباندې قیدات وضع کیږي.
د ښځو د حقونو فعاله نسرین حمیدي
طالبان نه یوازې د افغانستان د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، بلکې د افغانستان او د ملت ټول راتلونکی یرغمل نیولی دی. دوی د ښځو تعلیم، کار او حتی د عامه ژوند هره برخه یې محدوده کړې ده، په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د اقتصادي وضعیت، فقر او بیکاری سره مخ دي.
په ورته وخت کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه هم په خپل ایکسپانه په یو ویډیو بیان کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت بدتر بللی دی.
افغانستان له بدترین بشری بحران سره مخ دی. په ځانګړي ډول په وروستیو کې د ښځو نجونو په وړاندې د ژوند شرایط له بدتر نه بدترین حالت ته وړل شوي دي.
د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو د طالبانو په زندانونو کې د سختو شکنجو، تاوتریخوالي او د تیر جمهوري حکومت له سرتیرو سره د ناوړه چلند او آن د هغوی د وژلو او رکولو راپورونه خپاره کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو غږیز پیغام کې چې د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو خپور کړي ویلي چې د دوی د حکومت د محکمو او امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له لوري د خلکو حقونه تامین کړي. ښاغلی مجاهد ویلي چې د بشري حقونو د دفاع سازمانونه او هیوادونه دي په افغانستان کې د په خبره لویدوزو هیوادونو کلتور د بشري حقونو په نوم د پلي کېدو غوښتنه نه کوي. طالبانو د خپل حکومت په 13 پاسه درې کلنه واکمنۍ کې پر افغان ښځو د کار او زده کړو په ګډون سخت محدودیتونه لګولي. حجاب یې پر اجباري کړی او ښځې له نارینه محرم پرته له سفر کولو او ورزشي لوبغالو، پارکونو او حمامونو ته له تګ هم راګرځولي. دغه راز یې د امر بالمعروف په نوم نوي قانون کې د دوی صورت او غږ هم اورد بللی. پر نجونو او ښځو تر ټولو وروستی محدودیت د نیمه روغتیایي زده کړو بندیز دی چې په کور دننه او بهر یې پراخ غبرګونونه راپارولي. خو طالبان بیا هم ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په سوریه کې د بشر الاسد رژیم له پرزیدو وروسته پر د هیواد واکمن وسله وال هڅې پیل کړي چې ثبات ټینګ کړي. نور جزئیات یې پر راپور کې ورو.
په داسې حال کې چې نړیوال په دقت سره د سوریې تحولات څاري، د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسله والو پرون د پخواني حکومت ټول پوځي پرسونل ته چې د بشر اسد د واکمنۍ پر مهال د دولتي ځواکونو په لیکو کې خدمت کاوه عفو اعلان کړه. اسد په 2000 میلادي کال کې د خپل پلار حافظ الاسد تر مړینې وروسته د سوریې واکمن شو او پلار یې په 1900 کال کې د واک پر ګدۍ کېناست. د سوریه صدر اعظم محمد غازی الجلالی چې تر اوسه هم دندې ته دوام ورکوي او ژمنه یې کړې چې لنوي واکمنو سره به همکاري وکړي ویلې دي چې د کابینې ډیرای غړي لا هم دفترونو ته ځي. جلالی مخکې د وسلوالو له مشر محمد الجولانی سره لیدلی وو. هغه له سکای نیوز عربیه ټلویزیون سره په مرکه کې ویلې دي چې د واک د سمدستي او سوله ییز انتقال لپاره په ګډه کار روان دی. د وسلوالو د سرچینو له قوله په خبرونو کې راغلي دي چې متقاعد سیاستوال محمد البشیر د انتقالي حکومت د مشرۍ لپاره غوره شوی دی. نوموړی له تیر یو کال راهیسې د حیات تحریر شام له لوري د جوړ شوي د سوریې د ژغورنې د حکومت مشرۍ کوله. فرانس پرس خبري اژانس راپور ورکوي چې الجولانی د قدرت د انتقال په اړه خبرې پیل کړي او د حکومت د هغو پخوانیو چارواکو د تعقیب ژمنه یې کړې چې په جنګي جرمونو او د خلکو په شکنجو کې لاس لره. د نوموړي حیات تحریر شام ډله چې له القاعده سره یې اړیکې درلودل او ډېر لویدیز دولتونه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني، اوس هڅه کوي چې ځان خلکو ته یوه منځلارې ډله وښیي. د اسد رژیم
چې لنجدې نیمه پړی رئیس پر سوریا واکمنو د مخالفینو پر وړاندې هیڅ راز زغم نه درلود او د زندانونو او توقيف ځایونو د یوې پیچلې شبکې په مرسته د باس ګوند واکمنی ژوندۍ ساتلې و. خو کله چې و پرزید د سوریې وګړو ک په هیواد کې دننه او بهر سخت هرکلای وکړ. په عین حال کې د سوریې د بشري حقوقو د څار سازمان نن وویل چې اسرائیل د اسد د رژیم له پرزیدو وروسته په دې هیواد کې 300 هوایي حمله کړې دي. د سازمان چې مرکز یې په برتانیا کې دی نن دا خبر ورکړ. د اسد رژیم تیره یک شنبه وروسته له هغه پرزید چې د مخالفینو د ائتلاف وسلوال پلازمینه دمشق ته ننوتل. په 2018 کال کې چې د حکومت پر ضد د اعتراضونو تر ځپل کېدو وروسته په سوریا کې کورنۍ جګړه پیل شوه. اسرائیل هلته سلګونه هوایي حمله کړې دي. اسرائیل پرون وویل چې د سوریې د کیمیاوي وسلو او اوګدو وطن وشتونکو توغندیو زیرمې په نخښه کړې دي څو د توندلارو ډلو لاسته ورنشي. د سوریې د بشري حقوقو د څار سازمان چې په ټوله سوریا کې د سرچینو پراخه شبکه لري وویل چې د اسرائیل په بمباریو کې د سوریه تر ټولو مهم پوځي تاسیسات ویجاړ شوی دي. د دې ګروپ په وینا په دې بمباریو کې د وسلو زیرمې د اسد د حکومت د سمندري ځواک کشتۍ او هغه تحقیقاتي مرکز په نښه شوی دي چې لویدیځو هیوادونو شک درلود چې کیمیاوي وسلې پکې جوړیږي.
پر همدې موضوع مې زموږ ملامکار خغیل سلطان سرور چې د منځني ختیځ چارې ساري پوښتلې دي چې د سوریې له سقوط وروسته په افغانستان کې د افغانانو خبرګونونه څه دي؟
په خپل رسنوي کې چې د افغانانو پوسټونه وکتل سي د ښکاری چې افغانانو د سوریې له وروستیو تحولاتو سره تفاعل خوده دی. په یو شکل نه یو شکل هم د طالبانو پلویانو په خپل رسنوي کې هم مخالفینو طالبان حکومت خو په پیل کې د سوریې خلکو او انقلابینو ته تبریکی ویلې ده. په نوې انکشاف کې نن عباس تانیگزی په کابل کې د کابل د نوې کابل د دوه مرحله د کار د پیل په مناسبت ویلې دي چې په سوریه کې څه د پاسه 50 کاله د پلار او زوی حکومت وو. د ویلې چې دغه حکومت استبدادي حکومت او راو پرزیده ستانګزی هم دراز ویلې دي چې د استبدادي او ظالم حکومتونو سرانجام به هم داسې وي. ستانګزی هم داسې ویلې دي چې راځي موږ خپل حکومت داسې جوړ کو چې راتلونکي نسلونه په موږ باندې افتخار وکړي او راتلونکي نسلونه چاته موږ محتاج پرې نه کړو، هم په اقتصاد کې هم په امنیت کې هم په دفاعي چارو کې موږ په خپل ځان بسیا اوسو. په خپل رسنوي کې چراسو داسې عکسونه نشر شوي دي چې نوي انقلابیون او دوی مشران د پخواني حکومت له صدر اعظم محمد جلالی سره په یو ځای کې ګډ ناستي او دوی مشوره کوي. د طالبانو مخالفینو په خپل رسنوي کې په دتانی په شکل ویلي دي چې موږ څوک ونیل دل چې د طالبانو مشران کابل ته دننه سوي وي او د پخواني حکومت پلویانو سره یا د غوړي مقامات سره یو ځای کې نستلی دي. بیا د طالبانو پلویانو په جواب کې ورته ویلي دي چې د پخواني حکومت مشران خپل له کابل ووتل کپاتیو یو څه جوړ جړای براغلی وو. په خپله رسنوي کې دا هم ویل کېږي چې د سوریه د نوې حکومت د انتقالي حکومت مشر انجینر ده محمد البشیر نومیږي او دای په شریعتو کې هم تخصص لري. نو دای یو شایسته سړی ده، د کاروال وړ سړی ده او د حکومت پر اس کې راځي. دوی مقایسه کړې ده د دوه او د ملا محمد حسن ترمنځ، صدر اعظم ترمنځ، چې په لومړنۍ وینا کې خلکو غوښتي وو چې منګه امنیت راوسته یو چا د چاته د رزق ورکولو مسؤل نه یو.
بله، اوس سرور سره سره د چا سوال چې په خاله رسنوي کې خبرګونونه خود رسیدي خلکو ریاکشن په دغه برخه کې خود لیدي که مونږ تاسو تحلیل پر وکړو چې د افغانستان او د سوریې ترمنز د تفیخ ورتواله چې د فکری لار هم پر وګګیګو سمره دلته یو لوی او جوهر فکری او ترڅنګ د تفیخ د ورتواله ترمنز تفاوتونه شته دي.
د سیدا چې په افغانستان کې هم طالبان وخت راغلل دوی بهرنی ملاتړ درلودل، په سوریه کې هم لري. د غدواړه جریانونه اسلام پالي دي اما مختلف فکری مکتبونه لري. په افغانستان کې طالبان چې دي خصوصا دغوی قیادت او رهبری هغه د سیمې د دودیزو فقهي مکتبونو پیرو دي لکه دیوبندي مکتب او په هغه فقه باندې ولاړ دي او د عصر د سیخکاری چې د عصر له نویو تقاضاو او تحولاتو څخه نسبتا کم معلومات لري. خو په سوریه کې کوم کسان چې مخالفین دي وخت اوس رسیدلي دي دوی هم اسلام پال دي مګر دوی د په مجموع کې د اخوان المسلمین د فکری خط پیروي کوي له ترکیه سره هم نږدې اړیکې درلودي د اردوغان حکومت هم په یو ډول اسلام پالی دی د حکومت دولې ډیره لویه تجربه لري لوغوی نه هم زده کړي او عملی دي ډیر نسبتاً او انعطاف پذیری هم ډیره لري. تر اوسه نه دی ویلي دی دای ویلي دی چې د ښځو په لباس باندې به اجبار نوی چې څلې باز دوی اغونځي نه اغونځي تر اوسه دامن دی ویلي چې مکتبونه به تړي او د دمشق په ساحه کې خلک راټول سوي دي خځې و نارینه خوشحالي کوي او د راپورونه وایي چې د سوری لیرې قیمت هم نن بیرته یو څه خسوي دي د ډالر مقابل کې.
بله بله راو به ګرځو که د افغان بندیان یا د البته هغه کسان چې په سوریه کې بند پاتې دي د هغوی په تړه کې موږ ته ووایو چې ډېر شمېر کسان هغوی په تیارو کې انتقال شوي دي او له برعکس افغانانو ته اصلا اجازه نه ورکړل شي چې هغوی د تیارو ته پورته شي یا له دغه ځای څخه د وځي. د دوی د وضعیت په تړه کې راته ووایو چې دغه بند پاتې افغانان هلته کوم وضعیت کې دي.
مخکې له دې چې دغه موضوع ته راسم د سوریه نه د دمشق د سید نایا له زندان ډېر پوګنونکي تصویرونه خپاره شوي دي. هلته د انقلابیون چې ورغلي زندان خلاص کې بندیان راخوشي کې داسې کسان پکې شته چې په لار اتلای نسی. اکثر د سوی تغذیه د دوی په مخ او اثر کې ښکاری ځنی غږیدای نسی او ځنی د دنیا د زندانه بهر له حالاتو هیڅ خبر نه دي. حتی د انقلابیون چې ورځي قلفونه د کوټه قلفو یو سیماتوی دروازې اغه نه پکې
درته بشری حقوقونه نقض شوې دي. البته د بخصوص د
زندانونو کوز د افغانانو کې اکسونه دي له سید نایا زندان راغلي. پاتې د افغانانو موضوع یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کلونو کې په مختلفو دلایلو په سوریه کې وو یا د پلوی د حکومت پلوی ځواکونو سره وو دوی سلګونه کسان چې خزي او ماشومان هم سره دي د لازقې په ساحلي ښار کې گیر پاتې دي. تصویرونه ښیي چې د دې مرستې خزي او ماشومان همسته او دوی مرستې غواړي چې د ښار راوځي.
هغه لای سلطان سرور چې موږ سره مرکه کړې وو
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د ملګرو ملتونو سازمان کارپوهان وایي په طبي برخه کې د نجونو پر زده کړو بندیز به د ښځو د ځورېدو ناروغیو او د افغان میندو ماشومانو او راتلونکو نسلونو د احتمالي مرګ لامل شي. نور حال د فیروزي عزیزي پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو کارپوهان د افغانستان لپاره یې ځانګړی راپورتر او له طبي زده کړو راګرځول شوي افغان نجونې د طالبانو د حکومت د مشر دا تازه بندیز نه جبرانېدونکی د ښځو او راتلونکو نسلونو د وزلو په معنا بولي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په خپله ویبپاڼه د دوشنبې په ورځ د ډسمبر په نهمه خپور کړي بیان کې د دغه سازمان د کارپوهانو په حواله ویلي که په روغتیایي برخو کې د طالبانو د حکومت د مشر دا په بشپړه توګه نه توجه کېدونکی بندیز عملي او دوام وکړي په افغانستان کې به د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لا لوړه، ناروغۍ به نورې هم زیاتې او آن په راتلونکي کې به د نسلونو د مرګ لامل سي. د دغه سازمان کارپوهانو د طالبانو دا بندیز د ښځو د وزلو په معنا بللی دی. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د یو فرمان له مخې په ټول افغانستان کې په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه چې ګڼ کورني او نړیوال خبرګونونه یې راوپارول. خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طبي انسټیټیوټونو ځینې محصلین چې اوسې پر زده کړو بندیز دی دوی هم په دې باور دي چې دا بندیز به په افغانستان کې په روغتیایي برخه کې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو ستونزې نورې هم زیاتې او روغتیایي خدمتونو ته به یې لاسرسی خورا محدود کړي. دغه شان د ملګرو ملتونو کارپوهانو له طالبانو غوښتي چې زر تر زره دې دغه پرېکړه بیرته واخلي خو دوی له نړیوالو غوښتنه کړې چې د افغان جنو او خزو د حقونو لپاره د ودرېږي او طالبان د حساب ورکولو ته اړ کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د طالبانو دا وروستی اقدام د خزو پر حقونو مستقیم برید بللی او ویلي دي چې که چیرې دا بندیز عملي سي نو دا به د افغان میرمنو او انجنو پر روغتیا، کرامت او راتلونکي یو غیر عادلانه او ویجاړونکی ګزار وي. په کابل کې د یو انسټیټیوټ محصل روما حمیدی ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو د خبر شوي خبر له مخې د انسټیټیوټ دروازې زموږ په مخ بندې شوې. د دې پریکړې له مخې به د عامې روغتیا خدمتونه د میرمنو لپاره محدود شي، دوی به د صحي خدماتو څخه بې برخې شي او د مړینې کچه به نوره هم لوړه شي. زموږ غوښتنه دا ده چې افغان نجونو ته د زده کړې حق ورکړل شي.
د بلخ ولایت د مزار شریف ښار د یو انسټیټیوټ محصلې سمیرا هم وویل
یګانه رو همې انسټیټیوټ بود که دختر خانمه روی آورده بود. زموږ لپاره د زده کړو یوازینۍ لاره همدا انسټیټیوټونو کې پاتې وه. اوس چې دا هم بنده شوه او نور هیڅ برخه کې د زده کړو اجازه نه لرو، زه خپله ډېره انزواته تللی یم. روحي فشار را باندې زیات دی. له اسلامي عمارت هم غوښتنه ده چې بیرته د دا انسټیټیوټونه پرانیزي او پرېږدي چې نجونې ستکړې وکړي.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي طالبانو له 2021 کال راهیسې په افغانستان کې په سیستماتیک ډول له ښځو او نجونو د زده کړو، کار، بیان ازادۍ او له تاوتریخوالي پرته او خوندي چاپیریال کې د ژوند بنسټیز حقونه اخیستي دي. کارپوهانو زیاته کړې چې دا نوی بندیز د ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض ته وده ورکوي او په روان بشري ناورین کې د هیواد نازک روغتیایي سیستم نور هم کمزوری کوي. بل لوري ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینیت هم نن سه شنبه په خپل اکسپانا په دې اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او خبرداري ورکړای چې د دې پریکړې عملی کېدل به افغان میرمنو ته نه جبرانیدونکي زیان ورسوي او په ټولو افغانانو به اوږدمهاله اغیزې ولري. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې دا ډول څرګندونې رات او ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، هغه څه چې افغان ښځو، نجونو او نړیوالو ته د منلو نه دي. دا یادونې ده چې ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف په خپل وروستیو راپورونو کې لاله وړاندې په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله لوړه ښودلې او ویلي دي چې په هرو سلو زرو زیږونونو کې 418 میندې مړي. فرانسې خبري اژانس تازه د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په طبي انسټیټیوټونو کې د بندیز له امله په ټول هیواد کې کابو 15,000 ښځینه محصلینې له زده کړو پاتې شوي. دغو سرچینو د طبي دولتي انسټیټیوټونو شمیر لاس او د خصوصي حقوقي بیا 150 نه زیات یاد کړای دی.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو شمیر رسیدونکو باید افغانۍ په روان دي د ډالر د بی په لوړې دو سره د خوراکي توکو بی هم لوړې شوې دي. تر په نور جزئیات لا به سپکمه سه.
د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د نرخ له لوړې دو سره هم مهاله د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي چې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. دوی د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو له حکومت غواړي چې د نرخونو د لوړېدو مخه ونیسي. د ننګرهار اوسیدونکی صبغت الله د سیشن بې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ولایت کې د خوراکي توکو بیې په وروستیو کې تر 200 افغانیو پورې لوړې شوې دي.
په دې وروستیو کې د خوراغځي اموالو نرخونه جګ شوې دي. دا اوس غوړی ما چې پښتنه وکړه مخکې په تقریبا په زر افغانۍ باندې تقریبا غوړی کې سلو په تفاوت راغلی، 1000 افغانۍ ته ختلی دي. نو دا هغه څه دي چې دا ولسونه د یو نوې تشویش سره مواجه کړي دي.
همدارنګه د کابل ښار اوسیدونکو مرسل چې وايي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی هم ورته اندېښنه لري.
مواد خوراکي کې
په خوراکي توکو کې اوس کومک غوړی او ریجه واخلو تقریبا په هر یو کې 200 افغاني توپیر راغلی دی. په دې ورځو کې د سوان توکو او خوراکي توکو به لوړې شوی دي. موږ وقن اندېښمن یو. په کور کې زموږ نارینه هم کار او دند نه لري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو فهیم هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د ډالر د لوړېدو په اړه د هر جنس د ارتزاقي مواد یعنی خوراکي موادو د سوان مواد او د هر جنس قیمت لوړ شوی. غوړی 490 او 5 لیټره البته مایع غوړی اوس 1550 سره رسیدلې. وریجې موږ اخیسته 40 کیلو په 1400 اخیسته اوس 1450 روپۍ شي.
دوی وایي کله چې د ډالرو بیا راټیټ شي د خوراکي توکو په قیمتونو کې هیڅ بدلون نه راځي، خو کله چې د ډالرو بیا پورته شي د توکو قیمتونه په بیساري ډول لوړیږي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک ویلي چې د سېشنبې په ورځ د لیندۍ په شلمه یو ډالر او یا افغانۍ او 15 پوله خرڅېده. د افغانستان د صرافانو د ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د کابل د شهزاده سره یو شمېر صرافان وایي چې تېره اونۍ د یو ډالر بیا 15 افغانۍ او 90 پوله وه، خو اوس او یا افغانۍ او 25 پولو ته لوړه شوې ده. ورته وخت کې د کابل ښار د خوراکي توکو یو شمېر پلورونکي وایي چې د ډالر د ارزښت لوړېدو د دوی پر پلور منفي اغېز کړی دی. د خوراکي توکو یو پلورونکي سید احمد وویل
یو څه تاثیرات خو د سالنګ د لارې هم ده، اوس مالونه زیاتره په شیبر باندې راځي، بیا بعضې وخت بس خلکو ډالرو ته سترګې نیولي، سوایر که ډالر کوم حالت ته وځي، که ډالر راوغورځېږي خرید به وکړو، بس دغسې په افغانۍ څوک خرید کوي. ډالر جګېدو باندې بازار باندې ډېر تاثیرات کوي، بازار ولاړ دی، بس دغسې مشکل ده.
افغانستان یو داسې هیواد دی چې لا هم د خوراکي توکو په تولید کې پر ځان بسیا نه دی او وارداتو ته اړ دی. د افغانستان مرکزی بانک ویلي چې د افغانیو د ثبات ساتلو لپاره کافي سرچینې لري چې د اړتیا پر مهال به ورنه استفاده وکړي. د بانک په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د پولي بې ثباتۍ د مخنیوي په موخه یې 14 میلیونه ډالر بازار ته وړاندې کړي دي. خلک په داسې حال کې د ډالرو او خوراکي توکو د بیو لوړېدو ته اندېښمن دي چې ځینو نړیوالو سازمانونو هم د راتلونکي ژمي لپاره د افغانستان خلکو سره د مرستو د کمېدو خبر ورکړی.
دا ازادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې نږدې 1.5 میلیونه ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول د خپلو حقونو له کمزوري کېدو سره مخ دي. نور هلې د فیروزي عزیزي په راپور کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR وایي د طالبانو حکومت له تیرو 3 کلونو زیاتې مودې راهیسې په افغانستان کې د ښځو او نجونو فرصتونه او ازادۍ په تدریجي او سیستماتیک ډول محدود کړي دي. UNHCR په خپل تازه راپور کې ویلي چې 1.4 میلیونه افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د بشري حقونو له کمزوري کېدو سره مخ دي. دې راپور کې راغلي چې د طالبانو سیاستونو او پالیسیو ورځ بلې ته په زیاتېدونکي توګه افغان ښځې او نجونې هدف ګرځولي او دوی له خپلو بنسټیزو ټولنیزو اقتصادي او سیاسي حقونو محرومي کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي چې افغان ښځې او نجونې د بیړنیو بشري او د خوندیتوب له اړتیاو سره مخ او د نړیوالې ټولنې زر تر زره دوامداره ملاتړ ته اړ دي. له دې سره یو شمېر افغان ښځې نجونې او د بشري حقونو فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت د فشارونو پر وړلو له ښځو سره پلیتا د زیاتیدونکو محدودیتونو په لری کولو کې مرسته وکړي. د بدخشان ولایت اوسیدونکو او د طبي انسټیټیوټ ایوی محصلې نوریا چې په دې ورستیو کې لزده کړو راګرځول سوي ازادي رادیو ته وویل
طالبان مکتب ها را بستند، پهنتن ها را بستند، انسټیټیوټ های طبي را هم بستند.
طالبان خونځي و تړل، پهنتنونه و تړل او طبي انسټیټیوټونه هم و تړل. نه پوهیږو چې دوی له ښځو څه غواړي چې تل پر دوی د محدودیتونو د لګولو په فکر کې دي. واقعا لوسنی وضعیت چې ټول زموږ پر ضد دي ستړي شوي یو.
د کابل ښار اوسیدونکي فریده چې د طالبانو د بندیز له امله له پوهنتونه محرومه ده هم ازادي راډیو ته وویل
ما هر روز نظارهګر این هستیم که دیگر چه چیزی بر ما و آرام است که نباید انجام بدهیم.
هر ورځ دیده شایدان یو چه نور به سپر مونږ راموي چې باید تر سره یې نکړو. افغانستان د ښځو ادیره ګرځېدلی او هر ورځ نړیواله ټولنه چوپتیا غوره کوي.
بلخوا د بشري حقونو فعالې پتونی تایشمن بیا ازادي راډیو ته وویل
محدودیت هایی که طالبا وضع کردن بیانگر عمق دشمنیه.
هغه محدودیتونه چې طالبانو پر ښځو لګولي د هر ډول ازادۍ او په ځانګړي ډول د ښځو اړوند ازادۍ سره د دغه ډلې دښمنی څرګندوي. دا غیر انساني بندیزونه چې په پرله پسې توګه زیاتېږي په ښکاره توګه جنسیتي اپارتاید دی او هدف یې له ټولنیزې او عمومي فضا څخه
د ښځو لري کول دي.
د یادونې ده چې له تیرو دریو کلونو زیاتې مودې راهیسې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د لاګیدلو بندیزونو پر وړاندې له پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سربیره د طالبانو حکومت شاوخوا یوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز اعلان کړ او لا په دې اړه غبرګونونو ته چپه خوله دي. د طالبانو حکومت وړاندې ادا کړې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د 2021 کال له وړي راهیسې له کله چې پر افغانستان بیا واکمن سوي پر ښځو او نجونو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو کې تر پوهنتونونو پورې د دوی پر زده کړو او په دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې پر کار بندیزونه لګولي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ
زمون پښتو خبری مجله دلته پای ته رسیدي. خو دري خبری مجله زموږ همکار جاوید فیضی تاسو وړاندې کوي. فیضی صاحب سلامونه، بخیر راغلی خبرونه.
تشکر از شما، سلام بر شما و سلام بر شنوندگان.